په افغانستان کې د سهار 11 بجې شوې ازادي رادیو او ریډي ازادي رادیو د دې خبرونه ډیره برخه ازادي او اوریدونکو د ازادي ایمیل ما پروګرامونو ته ځانګړې شوې خو پایل زنوریاس نوري د سات په خبرونو کوم د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال امین محمد وایي افغانستان ته په روسي سفر کې پلاوی د طالبانو له چارواکو سره په لیدنو کتنو کې له ټولو امکاناتو کار واخیست چې هغوی دې ته وهڅوي چې پر ښځو او نجونو لګول شوي محدودیتونه لرې کړي. امین محمد چې افغانستان ته څلور ورځنی سفر یې تېرې اونۍ د جمعې په ورځ پای ته ورسېد، پرون چهارشنبه په نیویارک کې په یوه خبري کنفرانس کې وویل چې د طالبانو د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر په ګډون د طالبانو له څلورو وزیرانو او د رئیس الوزرا له یوه مرستیال سره په کتنو کې بربند خبری کړی دی. د امین محمد په خبره پر طالبانو یې ډیر فشار راوست چې د ښځو او نجونو حقونه به دوی کله بیرته ورکوي، خو د دې په خبره هغوی همدا یوه خبره کوله چې په لازم وخت او ډیر ژر. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال همدارنګه وویل چې طالبانو په دې ټینګار کاوه چې حکومت باید نړیوال په رسمیت وپیژني او په ملګرو ملتونو کې د افغانستان څوکۍ چې تر اوسه د پخواني جمهوري نظام له استازي سره ده هم باید ورکړل شي. خو د نوموړي په خبره د په رسمیت پیژندلو مسله د نفوذ یوه هغه وسیله ده چې موږ لرو او هغه باید وساتو. د 2021 کال د اګوست له میاشتې راهیسې چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شوي، تر اوسه یې حکومت د نړۍ هیڅ یوه هیواد هم په رسمیت نه دی پیژندلی. په افغانستان کې د طالبانو حکومت د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې یا اوچا هغه خبره رد کړه چې ګواکې د دوی حکومت د اقتصادي ستونزو له کبله سقوط کوي. طالبانو په یوه اعلامیه کې ادعا کړې چې حکومت په ولس کې ژورې لښې لري او دا د دوی په ټکو په بهرنیو مرستو متکي نظام نه دی. په اعلامیه کې چې د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد پرون رسنیو ته استولې ویل شوي، افغانستان کې به د اوږدې جګړې له کبله تر یو وخته اقتصادي ستونزې وي، خو دوی ډاډه دي چې اقتصادي سرچینې به بیرته راژوندۍ کړي. او چا د جنوري په 23 په خپل نوی راپور کې ویلي چې افغانستان له یو بې ساري بشري ناورین او په ورته وخت کې د سیستماتیک سقوط او انساني فاجعې له لوی واقعي خطر سره مخامخ دی. د افغانستان د پرزول شوي جمهوري نظام د ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح وایي د دوی دولت هیڅکله د سولې خنډ نه و. ښاغلی صالح د چهارشنبه په ورځ په یو ټویټ کې ویلي د امریکا د بهرنیو چارو د پخواني وزیر مایک پومپیو کتاب له درواغو ډک دی. پومپیو په دې چاپ شوی کتاب کې ویلي اشرف غنی فکر کاوه چې د طالبانو او امریکا هر ډول هوکړه له هغه نه واک اخلي. په کتاب کې دغه راز ویل شوی چې اشرف غنی ټولې هڅې وکړي چې د امریکا او طالبانو خبرې کمزوري کړي. د سولې لپاره د امریکا پخوانی استاذ زلمی خلیزاد هم تیر شپه په یو ټویټ کې ویلي چې غنی د مایک پومپیو او نورو امریکایي چارواکو خبرې له پامه غورځولې وي. اشرف غنی د پومپیو او د خلیلزاد دغه اداو په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي، خو تیر کال له یوې رسنۍ سره په امریکا کې خلیلزاد یو بې کفایته شخص بللی او د جمهوریت د سقوط په اړه پر یو شمېر امریکایي چارواکو او د خپل حکومت پر یو شمېر شریکانو او سیاستوالو اچولی و. هغه پخوانی افغان پوځي چې له مکسیکو د امریکا د متحدو ایالتونو خاورې ته د ننوتو په مهال نیول شوی او له امریکا د پناه غوښتنه کړې آزاد شوی او له خپل ورور سره په امریکا کې یو ځای شوی دی. د اسوشیټد پرس خبري اژانس راپور له مخې عبدالواسی صافي چې څو میاشتې د امریکا د مهاجرت ادارې په توقیف کې تیرې کړي، د تگزاس د اډن له توقیف ځای څخه وروسته له هغې آزاد شو چې یو قاضي د فدرالي څارنوالانو په غوښتنه پر هغه د مهاجرت اړوند جنایي تور لري کړ. صافي چې د تیر جمهوري نظام د امنیتي ځواکونو د استخباراتو یو افسر و، د تیر د 2021 کال په اګست میاشت کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته له دې ویرې له افغانستانه وتښتید چې ګمان یې کاوه طالبان به ورڅخه غچ واخلي، ځکه د ترهګرو په اړه امریکایي ځواکونو ته معلومات ورکول. هغه د تیر 2022 کال په دوبی کې له برازیل د مکسیکو امریکا د پولې په نیت سفر پیل کړ چې د همدې کال په سپتمبر کې د امریکا د تگزاس ایالت ایګل بندر ته نږدې ونیول شو. هغه هیله درلوده چې له خپل ورور سره چې په هاستن کې اوسي یو ځای شي. د عبدالواسی صافي ورور سمیع الله صافي چې څو کاله په افغانستان کې د امریکا د پوځ لپاره د ژباړونکو په توګه دنده ترسره کړې، ویلي چې خوښ دی چې د ورور پر ضد جنایي دوسیه لاغوه شوه. ورسله هغه چې جرمنی او د امریکا متحده ایالاتونو ژمنه وکړه چې کیف ته به په لزګونو پر مختللي محارب ټانکونه ورکړي، د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی سم دستي د لری واټن وشتونکو توغندوی او پوځي الوتکو پر غوښتنه ټینګار وکړ. زلنسکی تیر شپه په یو ویډیوي پیغام کې وویل چې اوس لازم ده چې اوکراین ته الوتکه ورکړل شي. زلنسکی زیاته کړه دا مهمه ده چې د دفاعي همکاریو په نورو برخو کې هم پرمختګونه ولرو. زلنسکی وویل پرون د ورځې په لومړیو کې د ناتو له سرمنشیان ستولتنبرګ سره خبرې وکړې او زیاته کړه چې موږ باید اوکراین ته د لری واټن وشتون کو توغندو د لیک لار هم خلاص کړو او همدارنګه باید د توپونو په برخه کې همکاري پراخه او اوکراین ته د الوتکو ورکړې ته هم داخل شو. د امریکا ولسمشر جو بایدن پرون اعلان وکړ چې هیواد به اوکراین ته 10 ابرامز ټانکونه ولیږي. د جرمني صدر اعظم اولاف شولز هم ویلي چې هیواد اوکراین ته 4 لیوپارد 2 ډوله ټانکونه ورکوي.
آزادي او اوریدونکي
د ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوی بلخ پرونی ته مو زه اسد الله لودین هر کلی کوم. تاسو په هیګی چې په دیش پورازو کې پر افغانستان د یخ یو به ساره چپه راغله ده. ګنشمیر اوریدونکو له همدې یخ هوا څخه شکایتونه کړي او ویلي دي چې دوی په ګنشمیر ولایتونو کې یخ هوا زیانمن کړي. ځینی اوریدونکو د مرستي او لاسنیوي غوښتنه کوي. ځینی نور بیا وایي چې باید په داسې حالاتو کې د خپل هغه گاونډي لاسنیوي ته ورودانګو چې وضعیت یخ لا پسې خراب کړی دی. موږ په دې اړه چې له یخ هوا نه څنګه ځان وژغورو، که چیرته په یخ هوا کې سفر کوو، هغه همغه سفرونه چې ډیر اړین وي څه ډول تدابیر ونیسو، په همدې اړه له یو متخصص ډاکټر سره هم غږیدلی یو. د مرکه وروسته راځي، خو په پیل کې راځي ستاسو پیغامونه واورو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د هرات ولایت د ټولو ولسوالانو ته زما دا پیغام دی، سره د کمانډانانو او د استخبارات مدیریتانو، نن شپه د خیر سره د الله جل جلاله په اراده سره نن تر سبا وری کې هرات کې او پر زون غرب یعنی بادغیس، هرات، فراه، غور پر دې حالات احتمالا نیمروز باندې ډیر لوی یخ را روان دی. ټول ولسوالان متوجه وسی، خپل کمانډان هم راوغواړي، استخبارات هم راوغواړي، کوچان او شپنیان خبر کړي چې مالداری پر هغه ځای وسی چې شپنیان خدای نه کړده شهیدان نسی، امیر تلپاتونه کې یعنی کل ته دراوړي، یا هغه منطقه چې گاښونه دي ډیر سخت یخ دی. وای د الله جل په امر سره چې 50 کاله هرات کې سابقه نسته، نو هر ولسوال په دې مکلف دی چې خپل ولس خلک په دې خبري د شپنیان دي کوچان دي په انټرنیټ په دې شان سره نه خلاصيږي. ټلیفونان وکي اربابانو ته، اربابان په دې مکلف کوي، وکیلان په دې مکلف کوي چې خلک خبر کړي. هر مشر د قومي مشر په خپل قوم خبري، نن شپه هوا لږ خيږي، سبا شپه ته او بل سبا شپه ته دریم سبا شپه ډیر سخت یخ را روان دي چې نسی شپنیان خدای نه کړ د شهیدان سي د خلکو مالداري طلب سي. بیا به پر اخر حساب وکړو، یعنی بل هفته بیا زستې سره حساب کوم چې پاره ولسوالۍ کې څونه تلپات د کوچانو لرو، څونه تلپات د شپنیانو لرو. کوچان خبر کوي، شپنیان خبر کوي، مالدار خبر کوي چې خپل ځانونه وساتي، میر هغه ځای ته ورسي چې ازوق وسي، او شپنیان هغه ځای ته ورسي چې ور وسي چې خدای نه کړ د شهیدان نسي.
سلامونه او احترامات دی ازادي راډیو ټولو کارکونکو او ریډونکو ته وړاندې کوم. حضرت علی مخلص هم د لوګر ولایت د ازر ولسوالۍ څخه. ازر ولسوالۍ د سپین غر په درای لمن کې پرته ولسوالۍ ده چې مخکنم ډیره سړه ده، ورستو ورختونو او واورو زمونږ په ولسوالۍ کې دومره حتی یخنی راوستي چې هیڅوک لوکور نشي راوستلی، کار او بار نشي کولی، خلک ټول په کورونو کې ناست دي. چې مخکم د خلکو اقتصادي وضعیت یوازې په دې باندې مبنا او اکتفا کوله چې ساتو به سامکاري سره وکړه، او یا به تر غرونو لاړل د لورې غرونو تر سکونه یو ګټی لرګي راوړي او خرڅ کې هماغه باندې خپل ژوند سبب او یا تیروي. نو مؤسساتو او دولت څخه مجدي هیله ده چې زمونږ د خلکو لاسنیوي وکړي تر څو دغه بد ناورین څخه ووځي. خلکو لپاره هیڅ کاروبار نسته، روزګار نسته، دا یوازې په کورونو کې بند ناست دي او هیڅ رنګ د ګټې وټې لار نه لري. ټول مؤسساتو او دولت څخه هیله کوو چې راشي او زمونږ خلکو لاسنیوي وکړي تر څو دغه بد او بشري ناورین څخه ووځي. السلام ورحمت الله.
تقریبا په ټول افغانستان کې ډیر خطرناک یخ دی. دا خو په نیمروز کې یو توپانی باد هم ورسره ملګری وو. هغه د نیمروز توپان پای ته رسیدلی دی، هوا صافه شوې ده، خو اوه کس شهیدان لري د یوې ښځې په شمول. بس الله دې د شهیدانو شهادتونه قبول کړي. اوس هم ډیر احتیاط کوي، خپل د امسایګانو او د غریبو خلکو حال اخی، ځکه هوا اوس هم خطرناک ده، یخ ډیر زیات دی په ټولو ولایتونو کې.
السلام علیکم. زه د بادغیس ولایت د غورماشت ولسوالۍ د ارزنه کې د کلی نصرالدین نومیږم. زه د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته سلامونه وایم. بعد سلام، موږ ډېر د یخ سره او د واورې سره په عذاب شوي یو. موږ تر دې مقامات نوکه کومه کوتي مال وهال مو ډېر مړ دی، یعنی یخ یو د بل کور ته نسو ورتلی، لارې مو بندې دي، موټر مو نسو راتلی، د ولږو سره موږ ډېرې سختې ولږو سره مړ. موږ تر دې کومک وسي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو.
د پاریاب د ولایت د رتابات ولسوالۍ د پډو د کلی څخه خبره کوم. موږ سره د اسلامي امارت کومک وکړ، موږ سروي د بینه ووتلې، موږ بوجده نه لرو، ډېر تلفاتونه موږ مالداري ته واغوښتل. موږ د امارت اسلامي امارت سره دغه غوښتنه ده چې موږ سره د کومکونه وکړي. د ازادۍ رادیو کارکوونکي زموږ آواز ته اسلامي امارت ته مشرانو ورسي.
السلام علیکم. دا د دې رادیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. تمه ده چې جوړ او خوشاله وي. سباون مینوالې، ما د غزنی ولایت او رشیدان ولسوالۍ نه تاسو ته پیغام پریږم. بالکل واورې ډېرې زیاتې سړې شوې دي پلن په ټول افغانستان کې. البته شواوې سړې شوې دي، زمونږ غزنی ولایت کې نسبتا هوا ډېره سړه شوې ده، واورې شوې دي، ډېر ولسوالۍ ته لارې بندې دي.
اوریدونکو دا و ستاسو پیغامونه چې په واتس اپ شمیره مو ازادۍ رادیو ته ثبت کړی وو. مننه. موږ ستاسو پیغامونه خبرو په بیلابیلو خبرونو کې. تاسو له یخې هوا نه شکایت کړی وو او راپورونه هم وایي چې لږ تر لږه 14 کسان په افغانستان کې د یخې هوا له کبله وژل شوي. په ټول افغانستان کې زرګونه څاروي هم له منځه تللي دي. دا چې انسانان څه ډول له یخې هوا نه ځان وساتي او که چیرته په یخ کې سفر کوي، د سفر پر مهال څه ډول تدابیر ونیسي، همدا پوښتنه مې د یوې مرکې په ترڅ کې له متخصص ډاکټر فضل احمد احمدزی نه کړې دي.
اول خدا دا چې په هر اندازه سره چې هوا سړیږي، خصوصا د ژمي په موسم کې چې څومره هوا سړیږي، په یخ هوا کې وایرسونه نسبت به نورو بکتریاو ته ډیر زیات فعالیږي. نو ټول هغه امراض چې هغه وایرسي منشا ولري هغه په ژمي کې ډیر زیات رامنځته کیږي. نو خصوصا دغه د طرقو تنفسي امراض یا د طرقو تنفسي په مجرا کې هغه امراض چې د هغوی هغه کاز یا علت وایرسونه تشکیلوي، دا ډیر زیات رامنځته کیږي. یا دا چې څوک د پخوانه د تروخه تنفسي مزمنه التهابي افات ولري، یا دا چې د تروخه تنفسي په مجرا کې تزایق یا تنګوالی موجود وي چې هغه اکثرا سی او پی ډی دا او برانش لاسما ده، یو دی هغوی د ریسک فاکتور یا د پریسیپیټیټنګ فاکتور یا تشدید کننده فاکتور چې د امدغه سړه هوا ده. بل دا چې تا ورته اشاره وکوله په هر اندازه چې هوا سړیږي، که چیرته د بدن کوم ارګان یا کومه برخه د هوا سره کاغه یخوی دا واوري وي کې د بل سره مخامخ شي، نو هغه رګونه چې د بدن په هغه قسمت کې قرار لري او دوامدار هغه ارګان د یخ هوا سره په تماس کې پاتې شي، هغه رګونه تقبض کوي، د وینې جریان الته کمیږي، او په نتیجه کې همدغه رګونه دي چې د بدن ټولو برخو ته د رګو د لارې اکسیجن او غذایي مواد رسیږي. کله چې په دوامدار ډول سره د ارګان د بدن د یخ هوا سره یا مثلا د یخ سره یا د واورې سره په تماس کې پاتې شي، نو هغه د یخ زدګي چې ورته وایي، دغه د یخ زدګي یو رقم سوخته دا رامنځته کوي. هغه که چېرته په ښه ډول سره بیرته تداوي نه شي او بیرته دغه د رګونو پرفیوژن یا د رګونو تقبض ښه نه شي، نو هغه ته چې هغه ارګان بیا نیکروز ورکوي او بالاخره ګانګرین ته ځي. کله چې ګانګرین ته لاړ، په دې معنی چې د همغې برخې انساج او حجرات مري، نو په نتیجه کې دغه شخص بیا د همغې قسمت باید تبابت نظر قطع شي، که پښه وي پښه قطع کیږي او که لاس وي لاس بیا باید قطع شي.
بله. او ډاکټر صاحب، د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې چې هوا هم ډیره یخه ده، واوري هم شوې دي، ډاکټر ته هم لاسرسی یو څه ستونزمن دی، څه توصیه کوي کورنیو ته که چیرته د کورنۍ غړي مثلا دغه ستونزې سره مخ کیږي، خصوصا ماشومان د باندې مستی کوي یا مثلا چیرته سفر کوي باندې پاتې کیږي، یخې هوا سره مخ کیږي، څه وکړي باید دوی؟
ټول هغه هیوادوال چې زما خبرې اوري، هغوی باید اول که چیرته وي په دغسې موسم کې چې هغه تغیر د اقلیم وي یا هوا تغیر کوي یا سړه څپه وي، کوشش وکړي چې چیرته سفر ونه کړي، د کور نه ونه وځي. او ماشومان هم باید پرې نه ږدي چې په داسې یخ هوا کې د کور نه بیرون بازي وکړي، مسی وکړي، لوبې وکړي، تر څو چې خدای مه کړه د تروخ تنفسي په امراضو باندې یا دا چې دغه نور ارګانونه ډېر زیات یخ شي او دغسې یو مشکل سره مخامخ شي. خو که چیرته یو څوک سفر کوي، مخکې له دې نه چې سفر کوي او ډېر عجل خبرې وي، نو باید هغوی کوشش وکړي چې دغه د سفر ټول تدابیر په نظر کې ونیسي. ګرمې جامې باید واچوي.